هم یک برنامه دیگر.
خب نسان که ده سهر اته بجه سوی ده خبرونمو یو ساته ده اوری چه تپنسان لپاره د اروپای ټولنې یو جک پوړی چارواکی وای د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان سره دغه ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې ځواکونه وځي زموږ نیت نه پاتې کېدل دي، زموږ پالیسي نه ده بدله شوې.
نن د می یو دیرشمه له تنباکو د ګټې نه اخیستو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم پر دې ستونزه بحث شوی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اکثرین ښیي چې د دې هیواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي.
په غزنی کې د برېښنا د منظم کېدو په برخه کې پرمختګونه سوي.
ولسمې شاګردان لرو دلته له مشرکار کوي.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په غزه کې د اوربند د ټینګېدو پر موضوع بحث وکړ. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خو پایل له خبرونو کېږي. د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسلوال وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یوه بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیرش په ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یوه کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي وو چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهماتو د شان ټول رئیسلي دي. دا د اکاخیلو بیزو پوستیوې نو هغه دوی سید آباد ته راغلي دي.
په عین حال کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتیری چې هغه شمیر ونه شود وسلولو طالبانو ته تسلیم سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتیرو د تسلیمېدو خبر مانی، خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. د وسو ولسم پامیر قلو اردو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلولو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سره ګروپ په ګډون 14 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغه هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړي سي ودي. پامیر قل اردو د غرزوي چې په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښته طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمندانی وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د خونړیو بریدونو مخه ونیوله. د پکتیکا د امنیه قمندانی ویان شاه محمد آریان په دې اړه پرون یک شنبه نه وخت رسنوي ته وویل
شپږ کړی ماینونه پنځه په سروزه ولسوالۍ او یوې د شکل آباد د چمړۍ په سیمه کې ترهګرو طالبانو د عامو خلکو د وژنې په موخه ځای پر ځای کړي ول چې خوشبختانه د پولیسو له لورې کشف او شنډ کړای شول چې په دې سره د یو شمېر خونړیو پیښو مخنیوی وشو.
د پکتیکا امنیه قمندانۍ د غرس پرون په یوه خبر پاڼه کې د دې ولایت د جانخیلو او خیرکوټ ولسوالیو ترمنځ د زیړي په سیمه کې د پولیسو لخوا طالبانو ته د یوه کمین په ترڅ کې د یوه وسلوال طالب د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغو دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یوه اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و، خو دغه هیواد شورای نگهبان له تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دای به پر خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کې چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل شویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر 13 په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل دی پر راتلونکو دوو اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګنده کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مانی د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبری یا انټرنیټي حملو تر څنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د خطلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشه وژل شوي دي. دغه روسی ملیشو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل شوي دي. د مرکزی افریقا 15 نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیره جمعه سوي ټپیان شوي دي. روسیه له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکی لایف په نوم د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا ښار پولیسو پرون په ویلامه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتون ګرویژنو وروسته خوشی کړی سو. د هروتنا ښار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه یې پام په بل واوړي. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداری ورکړل سو. خبرونه ملازدی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګ پړې چارواکي وایي دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړوي او له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکي له افغانستان سره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی سبا سیشن به د ناټو د غړو هیوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامدار همکاري ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یو برخه پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووځي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل دې هېواده ووځي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او وویل
و سوله افغانستان ته ضروری دی. یو پاکستان سره سوله، بل طالبانو سره سوله، یو له بل نه بیل کی او دلته ضرورت چې موږ یو مشترک ضد باندې لرو. که خدای ناکه د افغانستان وکورید، ای کشور د طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو تر څنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه سره کرښه یاده کړې. خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
عمردل چې د اروپای ټولنې یو چارواکي له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د می یو د شمال تنباکو د ګټې نه اخیستو نړیواله ورځ ده. روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې په کلنی ډول یو ویشت په سلو کې مړینه د تنباکو د کارولو له کبله رامنځته کیږي. نور په یو تفصیلي راپور کې
تر چلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چاره ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چلم پر سر ایخي تازه سکروټه چې څو شیبي وروسته به په یرو بدل شي. دا د کابل ښار ختیځ خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي ډیره ده. لک تر لګه تر پنځو پورې راټول دا ځوانان چې د ټولو عمرونو له پنځه ویشتو کلونو کم دي د خپل کورنۍ او د مشرانو لویری نه غواړي لموږ سره خبري وکړي او یای هم انزور نه واخیستل شي. دوی وایي بیکاره دي ځکه یې د تنباکو استعمال ته مخه کړي. خو خای بیکاری یوازینی لامل نه وي چې لعملی دوی د تنباکو استعمال ته مخه کړي. په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تنباکو لرونکو توکو ته اسانه ورزانه لاسرسی ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خای نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تنباکو لرونکو نشي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت اڅېړنې خای چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تنباکو په ځنګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
او همدغه راز په افغانستان کې دغه ارقام او عادات چې سټپ سروې موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې دې نه 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا د کم عمر په کسانو کې دي. تنباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تنباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د امنیت روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، ښوونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې له لارې هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تنباکو له کارولو منع کړي او لامل یې د راپیدا کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله همدرد چې 40 کاله سیګریټ استعمال کړی وایي بیخي زیاتې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې وي. خو د په خبره لتیرو دریو کلونو رئیسی د عمل ته نه ویلی اوس ژوند په خوخی تیریږي
شل کالا دغه خوښه دوه کاله بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه وروستم دی سکلو خو اوس چې نصار او سیګریټ دواړه پریږدي د الله رحم دی ان شاء الله اوس اقتصادي وزن ښه ده هغه وخت اقتصادي وزن بم خراب او مزدوري بم کوله دیړي بم کوله دا نصار سیګریټ بم پرې اخیستل نور ذهنی ټینشن راته زیات و عصبي تکلیف زیات و قار به راته و پروژه کښې پیدا کړي اوس د الله فضل بالکل ښه د معدې مشکل هم نشته دی هېڅ هم نشته دی بېخي سل په سلو کښې برابر دی
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو د استعمال د مخنیوي په هدف د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې د دې وزارت مرستیال ویاند احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته وویل
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو کوکنارو بنګو تمباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي په وروستیو کې نږدې زر هکتار ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده
د دغه شان وایي چې په تیر یو کال کې 14,000 معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بېلابېلو روغتونونو ته استول شوي دي د کابل د معتادینو د روغتون پخوانی رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روږدېدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی
د سګریټ استعمالول د دخانیات بنسټ که څوک سګریټ استعمالوي کولای شي چې چرس او نور مخدره مواد استعمال کړي څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ پان قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې له امله یې په هر یوه ثانیه کې یو انسان مړ کیږي نن د مئی 1 له تمباکو د ګټې نه اخیستلو نړیواله ورځ ده د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پرېښودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې نمانځي دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کرونا وایرس ګواښ لا زیاتوي باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ
په غزنی کې د برېښنا په منظم کېدو سره صنعت وده کړې ده د دغه ځای ځینې کسبګر او د کارخانو مالکان وایي چې د کارخونو تولید هم ورسره زیات شوی دی
نقیب الله تقریبا 15 کلن دی د غزنی په کندهار زړه اډه کې د بلډینګ کاری دکان لري نقیب الله وایي کله چې له شاوخوا یو کال وروسته په غزنی کې د برېښنا بد وضعیت ښه شوې نو له هغه وروسته د دوی په کارونو او ورسره په اقتصاد کې بهتري راغلې
مخکې 12 برېښنا کت سوې موږ کارونه ډېر ورسره خراب وو اوس برېښنا څه سوې ده موږ کارونه بېرته ډېر ورسره سوي دي
د غزنی اوسیدونکي خوخي خي چې دولت په ولایت کې د صنعت او فابریکو د رشد لپاره برېښنا منظمه کړې او تر څنګ د 2 میگاواټ لمریز برېښنا چارې هم پیل کړې دي چې ورسره به د کارخونو او فابریکو کارونه وغوړېږي دوی وایي د برېښنا په منظم کېدو صنعت وده کړې په غزنی ولایت کې د کارخونو تولید زیات شوی او په لسګونو وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې عمران الله تل د غزنی په 40 متره سرک د پی وی سی کارخونی مشر کاریګر دی دی وایي مخکې چې د برېښنا پارچاوي زیاته وه زموږ د کارخونی چارې هم ټکانې وې د شخصي برېښنا لګښتونه ډېر دي خو اوس چې برېښنا تر یوې اندازې منظمه شوې نو زموږ کارونه هم ورسره چټک شوي دي زیات شمېر ځوانان په کارونو بوخت دي
ولسنه شاګردان لرو دلته لموسر کار کوي د پاپریکې دا جوړ سوی د تبغزنی کې کار کوي او کار خده کړکې جوړول لري لري زکو تم زو وړي موږ له دولت نه دا غوښتنه زکه خپل پلیټر ته وکي موږ پاپریکا نور هم کول شي نور ولسوالي او تنور ولایتونو ته دا مال موږ ولې غو ورسي ولې غو
په دغه کارخونه کې د پی وی سی ورونه او کړکۍ جوړیږي. دلته د اتل ترڅنګ شاوخوا 12 کارګران په کار لګی دي. اتل وای مخکې به ایران او پاکستان ته د مزدورۍ لپاره تلو، خو اوس په خپل سیمه کې راته د کار ښه زمینه برابره شوې ده. د برېښنا چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د غزنی ښاریانو لپاره برېښنا نوره هم زیاته شي تر څو په دې ښار کې د صنعت د پراختیا او سوداګرۍ د چټکتیا لامل شي. د غزنی برېښنا حوزې رئیس شهیر الله ولی ازادي راډیو ته وویل
وخت کارخانجات فعال می باشه
کله چې کارخونه فعال شي یو شمیر خلکو ته کاري زمینې برابرېږي. برېښنا د ژوند ټولې اسانتیاوې برابروي. زموږ هڅه دا ده چې د منظمې وارداتي برېښنا ترڅنګ د لمریزې برېښنا اسانتیاوې هم برابرې کړو. دا چې برېښنا د صنعت او کارخونو د رشد لپاره مهمه ده، د برېښنا له منظم کېدو سره په غزنی کې کارخونو او صنعت وده کړې ده.
صنعت در ولایت غزنی رشد کرده.
چارواکی وای په تیر کال کې غزنی ته د وارداتي برېښنا غزیدلې مزید میدان وردګ ولایت پاړوند سیمو کې تر سل زل زیات غوډ شوی وو، خو سږ کال د غشمیره څو چنده راکمه شوې ده. په غزنی کې د سوداګرو او کسبګرو ترڅنګ ټولنیز فعالان هم د برېښنا وضعیت ښه کېدل د خلکو په ګټه بولي. ټولنیز فعال واحد الله وای په غزنی کې د 2 میگا واټ لمریز برېښنا چې 4 اوس پیل شوې دي د خوخې زیدې خوای څومره چې برېښنا زیاتېږي هم دومره سهولتونه زیاتېږي او کاری فرصتونه ایجاد کیږي.
د برېښنا شتون په صنعتي برخو کې همدارنګ په پرمختیایي برخو کې همدارنګ د تجارت په برخه کې د کار د چټکتیا په برخه کې په عمومي ډول باندې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره خورا مرسته کوي.
له تیرو شاوخوا 3 کالو څخه غزنی ته د غزیدلې وارداتي برېښنا مزي ډېری وخت د جګړې د سیمو د خلکو او ناڅرګندو کسانو له لورې د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې پرې کیږي. چې په دا وروستیو کې د دغه مزو د پرې کیدلو او د برېښنا د قطع کولو په پیښو کې لږوالی راغلی دی.
اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
یورو ایشیا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم بد خبر دی او هم ښه. شوالی دا یاد سوی چې امریکا له افغانستانه وځي او دا بهیر د پلان له مخې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د دغو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. خو یورو ایشیا په دې مقاله کې لیکلي چې بد خبر دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر 24 ساعته وروسته طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړې او له 4 ولایتونو څخه یې پر 26 کې زیان واړوه. خبرونه لیکي طالبانو د بغلان ولایت بورکا ولسوالي ونیوله او د مې میاشتې په 4 نیټه د بغلان د پولیسو قومندانۍ دا ومنله چې تاکتیکي پر شاتګ یې کړی دی او بیرته به د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کوي. د خبرونې په لیکنه د بورکې ولسوالۍ سقوط افغان حکومت ته لوی زیان دی. د برتانیا چاپ لستر مرکیوري ورځپاڼې د یو افغان کډوال په اړه مقاله خپره کړې ده چې په 12 کلنۍ کې یوازې انګلینډ ته رسېدلی و او پولیسو ژغورلی و. دغه افغان کډوال سلمان نومیږي چې اوس 15 کلن دی. مقاله لیکي سلمان انګلینډ ته تر رسېدو مخکې 6 میاشتې سفر کړی و چې ډېری وختونه په پښو پر غرو او رغو تللی و. حکومت د یوې ځایي کورنۍ ته ورکړ چې د ورځپاڼې په وینا هغوی ورته انګلیسي ژبه زده کړه او د دې تر څنګ یې رسمي زده کړې ورباندې وکړې او دی اوس د معمارۍ په برخه کې لوړې زده کړې کوي او په 2022 کال کې به له پوهنتون څخه فارغ سي. د مقالې په وینا د یو الهام بخښونکی کډوال دی چې نور ورڅخه د زیار ایستلو په خاطر زده کړه کولای سي. مقالې د سلمان له قوله لیکلي زه په انګلینډ کې د هغو ټولو خلکو په همکاري تر دې ځای رسېدلی یم چې له ما سره یې مرسته کړې ده. ویزډن خبرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. راشد خان ولې په سی پی ایل 2020 کې برخه نه اخلي؟ په مقاله کې راغلي څو میاشتې مخکې کله چې د کرکټ نړۍ د کورونا ویروس له کبله اغېزمنه سوه او په ګڼو ځایو کې ګرځبندیز و، راشد خان پر خپل انسټاګرام پاڼه داسې معلومات شریک کړل چې ښایي د تر سلو پورې د کووید-19 ټیسټونه کړي. د مقالې په وینا دا څرګندوي چې د راشد خان ورځې څومره بوختې وې او په T20 لوبو کې د ګډون لپاره په دوامداره توګه سفرونه کول. یوازې تیر کال راشد خان په CPL کې 10 لوبې وکړې او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ چېرته چې په انډین پریمیر لیګ کې د حیدرآباد سنرایزرز لپاره ولوبید. په اډیلیټ کې په اډیلیټ سترایکرز کې ګډون وکړ او په آیرلند کې د افغانستان لپاره ولوبید. له دې وروسته یې په پاکستان سوپر لیګ او بیا په زیمبابوې کې په سیریز کې برخه واخیسته. د مقالې په وینا راشد خان به د روان میلادي کال تر اګست میاشتې پورې بوخت وي، خو سیالۍ به په نیمایي کې پرېږدي، ځکه ټاکل سوې ده د اګست په سر کې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې ولوبېږي.
او اوس یوه بهرنۍ مسأله. د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غزه کې د اوربند چنګیدو او د غزې د بیرغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. هغه اوربند چې له 11 ورځنۍ جګړې وروسته د مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی دی، دا په 14 کلونو کې اول وار دی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر مصر ته ځي. نور په دې راپور کې.
د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اور بندي پیوړی کېدو په اړه خبرې وکړې. دواړو وزیرانو د غزې د بیا رغونې په اړه چې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې ورته زیان رسېدلی هم خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یو خبره کړې بیان کې وویل چې دغه خبرې د مصر د هغو نه ستړي کېدونکو او دوامدارو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په غزه کې د ټینګ شوي اور بند لا پیاوړتیا او د سولې بېرته راژ د کول دی. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر غابي اشکنازي قاهرې ته له رسېدو سره سم په یوه ټویټ کې وویل چې دی له حماس سره د یوه دایمي اوربند په اړه خبرې کوي. ښاغلي اشکنازي وویل خبرې به د بشري مرستو رسولو لپاره د یوه سیسټم پر جوړولو او د غزې په بیا رغونه کې د نړیوالې ټولنې پر مرکزي رول متمرکزي وي. دا په تېرو 14 کلونو کې له مصر څخه د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر لومړنۍ کتنه ده. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استخباراتو د ادارې مشر عباس کامل د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو لپاره تل ابیب ته استولی دی. د مصر چارواکي وایي ښاغلی کامل به له فلسطینیانو سره د خبرو لپاره رام الله او نور فلسطیني سیمو ته هم لاړ شي. مصر تېره اونۍ د اسرائیل فلسطیني ادارې او د حماس چارواکي د جلا خبرو لپاره قاهرې ته وربللي وو چې د اوربن او د غزې د بیا رغونې په اړه ورسره خبرې وکړي. د حماس د ډلې ویان عبداللطیف الکانو ویل چې ټاکل شوی ده د دې ډلې مشر اسماعیل هانیه روانه اونۍ له قاهرې څخه کتنه ترسره کړي. قاهرې د اسرائیل او حماس ترمنځ په ټینګ شوي اوربند کې رول ولوباو. هغه اوربند چې له 11 ورځو سختو جګړو وروسته د می په 21مه ټینګ شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د 6 ماشومانو په ګډون 245 کسان وژل شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته له غزې د حماس او نورو سخت دریځو د توغندوي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون د 12 کسانو وژنه تایید کړې ده.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries in our
culture. The Europa and America. The
reaction is very good. The government is so shedding and there is no snow in the houses.
The Asia and Australia.
Beer.
Congratulations
to take place.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi Radio Waurai, Awzan Khabar Kray.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د میدان وردګ والی د سید آباد ولسوالۍ لیوی پوزی اډې څخه د امنیتي ځواکونو د تکتیکی شاتک خبر ورکړ. د 211 پامیر قل اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د شپږو وسلورو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د څو خونړیو پیښو مخه نیولې ده. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یوه ماین د یوه پوځي موټر د ختلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسي ملیشه وژل سوي. د بیلاروس چارواکو د هرود نه ټکی لایف په نوم د یوې خپلواکې آنلاین خبري شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیوه. او ټیسلا کمپنی چې د الکترونیک موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور په سیاوري د لسې د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام اوس ورزو اورزګان ته. په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د سولې په نوم د زون په سطحه پارک جوړیږي. دغه پارک د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار اړوند کندهار اورزګان د لوی لارې په اوږدو کې پر یوه دښته جوړیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
هر خښته د سولې په هیله ایښودل کېږي. د مرکز ترین کوټ شار سویل ختیز لوري ته د اورزګان او کندهار د لوی لارې تر څنګ په دې لوی وچ او خړه دښته کې دا پارک د سولې په نوم جوړیږي. د سولې په نوم دا پارک په څه باندې اویا جریب ځمکه کې جوړیږي. جومات، میله ځایونه، هوټل، د وسایطو لپاره پارکینګ، نور خدمتونه او د غراز شینه او پونو او ګلانو سمسور ماحول هم لري. که څه هم د دې پارک درغولو چارې نه دي بشپړې سوي او کار یې 80% مخته تللی، خو خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو سر لوو سورته مخه کړې ده. نور الله او محمد نعیم له خپل ملګرو سره دغه پارک ته د میلې کولو لپاره راغلي دي.
د خو خو د ډیر جنگونه دي مې غواړو چې دا سینې د سولي پارک په نامه دغه سولي پارک دی. مې غواړو چې د دې یو چې بیا ته دغه سره راستا کوندواله نه نور سره دي. انا خو موږ د دولت سره ډیر خوشاله یو چې دا پارک جوړ کړی دی. موږ د پاره دا سیانه نور څوار څنور کارم په مخه ولاړ شي. د خیره
په دې هلی چې پر روزګان کې جنگونه ورکس سول راشي
لګ راوړې ډیر رانوړي
درلو د بخیر د غزاینو چې سړک شې نستلې وای. یو غزاینه دي چې هغه ځینی خلک چې پر د پر کوله باندې یا پر غزا به سړک شې نستوس ډیر زموږ د پاره د ټول ځوانانو د پاره د شایسته ځای دی. ته پرې ځای دی او نس دی دی ټول ولایت مرکزی ځای دی.
مرزه د پټی کم
د جی پارک په جوړولو کې د اورزګان په ګډون د شاوخوا ولایتونو یو شمیر اوزګار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. ولی محمد او رپی ولا چې دغه پارک په ودانیزه برخه کې کار کوي دوی ازادي راډیو ته وویل
دا دلته په دسلی په پارک کې مزدورې کوم د ورځې 300 افغانۍ راکړي. ډېر خوشاله دلته بس روزانه راوس کوو بس خپل کوټې شي په وړو
انجینری کار کو نو دلته په دا پارک خلک راځي خدمت کوي. په دې پارک موږ ته 300 افغانۍ راکې د ورځې کار سمنه نه و مسه د وساله شکر دی. هر څه پیدا کیږي هر څه خصات میوم تیر دی او خوشاله هم یو خدای دې هر چاته دونه وس ورکړي چې دوی ځایونه جوړ کړي که ښاروالي که والي که بل څوک وروه.
د دې پارک بودیجه د افغانستان د دولت له لوري ورکول کیږي او 8 میلیون افغانۍ پرې لګښت راځي چې د روان 14 کال تر پایه به بشپړ شي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویلي چې دا پارک د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړیږي.
د ولایت په سطح باندې دلته د ځوانانو د ماشومانو د سپینږیرو او د خوندو لپاره د فکری آرامتیا د فکری آرامش لپاره یا د خپل رخصتي وخت چې په تفریح باندې وځای تیر کړي موږ مناسب ځای نه ورته درلودی. نو په دې خاطر چې 40 کاله یا 40 کاله کې دلته کوم پارک نه و ایجاد شوی او دا به د دې زون په کچه د دې سیمې په کچه باندې د سفر کې چې بل دغه سفر کې وجود نه لري.
اروزګان ولایت چې د افغانستان د وروسته پاتې ولایتونو څخه دی دا دویم پارک دی چې په دغه ولایت کې د دولت لخوا جوړیږي چې د دغه ولایت جګړه ځپلې ځوانانې د کار بشپړېدو ته ورځې شمیري. د دې پارک ترڅنګ په ترینکوټ کې یو بل پارک چې د غازی امان الله خان په نوم دی هم شاوخوا دوه کاله وړاندې جوړ سو. په دغه پارک کې هم د ماشومانو د لوبو د سامانونو ترڅنګ د اوبو هاوس رستورانت او دغه راز شین او پونه او ګلانو سمسور ماحول لري.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
اوس یې حاضري حاضر کړي انشاءالله موږ جنګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د اروزګان له ولایته د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د افغان یا بهرنیو ځواکونو لخوا د ده کور او سرای بمبارد شو، کور او سرای ویجاړ شو او د کور تقریبا 14 کسان یې زخمیان هم شول. دی وایي حکومت ورته د سرای د ویجاړتیا تاوان نه دی ورکړی او د 14 کسانو له جملې نه یې یوازې 15 کسانو سره مالی مرسته کړې ده. دغه ستونزه مو د اروزګان ولایت د والي له مشاور خاغلی زړګي عبادي سره شریکه کړې ده. اوس به عبدالمالک په خپله ووایي چې د دې ستونزه څه ده.
زما نوم عبدالمالک
دی. د کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
ټلیفون د کندهار څخه درته کړی دی. یم د اروزګان د ولایت د چورې د ولسوالۍ.
ښه، ستونزه څه ده؟
ستونزه مې دا ده چې په پنځه نیوي کې د جدې په شپږمه باندې ناڅاپه د ملي مزدو ځواکونو د تیارو د پاسه ښه زما پر کور باندې بریز وشو. Thank you.
ډیر ژر مراجعه وکړي چې ستونزې وکتل شي او حل لاره ورته پیدا شي.
درنو اوریدونکو کتا سے ہم کو مستون زولرے او قانونی وی لازادی راڈیو سره شریک کړی د ټلیفون شمیره ده 0 1 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او نیکی خوشاله يم چې همدا اوس بیا هم ستاسو د پروګرام د خبرېدلو وخت رسیدلی دی او زه تیار روشانې تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، موږ ته هر ورځ ستاسو لخوا یو زیات شمیر سبټي پیغامونه راغسیږي او موږ هم هڅه کوو چې ستاسو ټولو دوستانو پیغامونه هر څه ژر خپاره کړو. خو لکه چې مې څو پلا مخکې هم یادونه کړې ده، یو شمیر پیغامونه ځینې تخنیکي ستونزې لري چې د هغو خپرول امکان نه لري. ځینې اوریدونکي بیا د پیغام ثبتولو ماشین ته زنګ وهي او په دې فکر کې وي چې کوم څوک به د دوی سره خبرې وکړي. مثلا دغه اوریدونکي
واجب ریدل داد مزاخ مزاخ اورید کیږي جواب غواړم.
بله ګران ورور، تاسو د ازادي رادیو د ځغ ثبتولو ماشین ته ټلیفون کړی دی، خو په دې ماشین کې تاسو کولای شئ چې صرف خپل ځغ ثبت کړئ، یعنی چې کوم څوک تاسو سره خبرې نه کوي. نو لطفاً کړئ چې زنګ ووهئ نو سمدستي خپل پیغام ثبت کړئ. ورسره به موږ تاسو دغه پیغامونه راخلو او په خبرونه کې نشرو. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته متوجه شوي یاست، رابوسو لومړی به د هغو عزیزانو پیغامونه واورو چې د کوم پیدا شوي عزیز یا دوست په هکله موږ ته معلومات راکوي.
زما نوم صدیق الله سکون دی، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. یو دوه کلن ماشوم چې خپل نوم نس شوالی، څو ورځې کېږي چې زموږ سره دی. کورنۍ یا هم قریبان یې کولی شي چې زموږ سره پر دغه شنه را تماس ونیسي. 0 9 15 1 0 4 شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 3 9 2 15 1 4.
زه احمد خسار در رباط خبر کو باغا وجی په نامه چې تاسو چا میسج پریشي دي، دا هغه معلومات ما تاسو ته د چا خبر کوي اساس پر راجیو باندې هغه معلومات ما تاسو ته نو لمبار کار نه کوي، میسج مې ته پریشي دي، جواب یې نه دی راکړی. والسلام.
دلته یو تنګ چې عبدالغفار نمیږي، ځان د عبدالحزب فکري مرکز د فکري په سیمه کې زموږ وجود لري. دغه نفر چې وایي چې زما کورنۍ مهاجر شوي چې د بولان څخه د څخه خپل کورنۍ کسان رکوي دي، که هر څوک د ده په اړه معلومات غواړي کولای شي چې زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 0 2 2 9 3 3 0
0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه کې دې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا نشر کړي. خدای په امان. خدای مسوار.
ګران وروره اختر ګل، موږ تل ویل دي چې خپل د ټلیفون شمیره تاسو په خپل ووایاست، اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني، نو لطفا یو ځل بیا هم خپل دغه پیغام ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره ووایاست. مننه.
دغه مخکې ورور پیغام پریشي ولا دې راځي چې د زابل څخه کولمږي کښنه پیدا کړې دي، نو چې راغه زموږ دې کچېرې د شمیره وویل دي، چې هغه کتابه کې شمیره بل څه وویل دي، زابل ته اړیکه نیولې وه، نو کچېرې هغه کښنه به تمر سره وشي یا څه شمیره وویل موږ خپل د ټلیفون شمیره ووایو، په دې ژله چې هغه کښنه مو تر حاضر کې او طاهر روشان څخه ډېره مننه کوم چې ما پیغام ورواچي، نو ډېره مهرباني دي چې ما ترې په دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. 0 4 8 3 2 2 شمیره زر بیا ورسلامه 0 4 8 3 2 نو په دې ځل ما شمیره اخیستې او کښنه مو سره ځل کې.
سلامونه اونی کی هلی روخان چې زمونږ جو ملګری دی چې ماشوم یې جلال آباد کې پیدا کړی دا غي بل پیغام خور شو او څوک پیدا شوی نه دی جام هله کوم دا ماشوم تنگ ده زما پیغام څوک اوري یا د دې څوک خپلوان یو یا څوک پیژنې نو دا پیغام ورته پریږدم چې دا ماشوم په سر راشي او دا ډیره زیات تنگ ده فاطمه بیبي او زما شمیرې دا دی نو په دې لاندې شمیرو مونږ سره اړیکه ونیسئ تاسو ماشوم به مونږ د مسلمانۍ او د انساني په دغه باندې تاسو خپل وسپارو شمیره زما دا ده 0 8 2 6 6 9 9 0 شمیره بیا وایم 0 8 2 2 6 6 9 9 0 تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې السلام علیکم
زه ایاز لطیف یم له کونړ ولایت څخه خبرې کوم زموږ همتایانو یو ماشوم پیدا کړی چې 9 لس کال عمر لري شل ورځې کېږي چې له موږ سره دی که دا ماشوم د هر چا وي نو موږ سره دی په دې شمېره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو 0 5 5 1 0 6 6 3 2 شمېره یو ځل بیا وایم 0 5 5 1 0 شپږ شپږ درې دوه بل شمېرا وایم 0 8 8 0 6 4 1 چې په شمېرا در بیا وایم 0 8 8 0 2 6 4 1 زما هله ده چې زما پیغام نشر کړي وسلام
درنو اوریدونکو په دې هله چې ستاسي کوم پیدا شوی عزیز یا دوست په دغه ډله کې وي را به سو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
الو سلام علیکم زه راجان کوچه له کندهار ولایت نه خبرې کوم موږ یو ونډای د ځانان په نامه باندې تقریبا 4-5 میاشتې د هر مسلمان ورور ته د په حق باندې معلومات لري سره د بجې چې د پنځه شمېره اړیکه یې نشي 0 8 1 1 3 3 جایزه ورکول کیږي ازادي راډیو نه یو ځان مننه اله کوم چې زما پیغام خپور او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر محمد دیل من ولایت واشیر دبل سارا استفاد پیغام تسما مائی ارور دے حاضر غلط کال عمر دے غامیاش کے دارا کسولی ارور مسلمان تک پاڑے معلومات کی پدا چاند میں رو جی ہمارا مشترہ ہوئی تھی صفر وہ صفر دعا سلور آ گیا سلور آ گیا کچھ نہیں بھی صفر وہ صفر دعا
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه زما یو دوست رکړي د سیف الرحمن په نوم که څوک په اړه معلومات لري چې معلومات راکړي زه به ډېر خوشحاله سم که چېرې یا زما دوست آواز اوري خو زما سره اړیکه ونیسي او که یا د ده ملګري اوري خو زه به ډېر خوشحاله سم زه به خپل د ټلیفون شمېره ورته ووایم چې د روشن شمېره ده 0 9 9 0 9 8 4 8 او یا هم د افغان بي سیم یو شمېره ده 0 1 0 0 3 5 5 3 1 1 د خدای په امان
د هرات ولایت د مبید او د سوادیت نه خبره کوم کرم نور ضرورت دی چې نور محمد نمیر د جان محمد زوی دی یو میاشت کېږي چې ورځ پرې نو هر چا کې والا رد را پیدا کوي شماره ټلیفون به ورته ووایم 0 8 0 4 بیا هم 0 0 3 2 3 بیا هم بیا د دواره ګن تکرار کوم 0 8 0 4 0 0 8 3 2 3 دا شماره واره چې بیا معلومات راکړي واره وګه شیرین به وارک سلام
زیدو سره پرکش جان دا وریم د هلمند یلا ګریش ول سوالین زما د معنا زې اسم فلان میږي د ګل مار زې دی چې د مې شکل څنګه پر کفه ولې هر مسلمان ورو چې دا معلومات تر نه سره په دغه شمیره اړه کوي چې په وسته او تلور
اوری السلام علیکم ز احمد لا احمدی ام له اوروزگان ولایت تخاس اوروزگان ولسوالی سلطان محمد بنایوی د ګوریزو د سوری د کلی وسیدون کیم ما یو ورور دی چې د تندلس کالو دی او د هلمند ولایت ته د لشکرګاه شهر ته بس اچي دی مسافرې په نیت باندې کړلی دی ورور بس تقریبا د تنده میاشت کېږي ورک دی که هر سړی ورور ته هغه د فرما ته راپیدا کړي ورور 5000 کلدارې شیرینی به درلاسه کړي نو بس دا سوي د 15 کالو دی بس نو نور محمد نومیږي نو ما تر دې پر دې لمبر باندې اړیکه ونیسي 0 اویا 1 اویا 1 دېرش 4 15 یو ځل بیا همکارانو ته ټلیفون شمیره وایم 0 اویا 1 اویا 1 دېرش 4 15 یاله محمد نمیر د 15 کالو دی دا سیک ګردکی الک دی بس نو ستاریم خیر دی لنګواتا تړي ډیر مننه کوم د رادیو څخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
السلام علیکم د سمدار د ولایت نه خبر کوم یو نفر ساده تکلیف لري یو نه اله الک د داروخان په نامه ده د پلار نوم کوماری سی د قوم الخیل ده د دوه کاله کیږي چې نادره کده ساده تکلیف لري یو نه اله الک نو د هغې سی هر مسلمان وروسته پته یې د پمر دی د ځن نو په دا قسمه دی اړې کوونی سی 0 اویا 1 اویا 1 اویا ورزل بیا سره وایم 0 اویا 1 اویا 1 اویا د سړي ول حاله الکسه په حال کې نه ده په ورسته چاول کور څه مربوطات کې ده د کدي څخه جلا شوی ده بالا بس نادره کې شوی ده والسلام من الله تعالی
السلام علیکم زه هدایت الله الرحمن دی ولایت یارمل لیکلی نه پتا مس کی ما دی ما یو دوست وا په نام دی حاجی صاحب رحمت یارمل دی ولایت نه دا ډیر وخت دی چې پیران کې خور او ډیران نه راته مشک کله کیږي چې راغله دا او ما سره پتا مس کې نه دا ما سره شماره نشته د ما شماره او سره د ما تلیفون ورک شو ما سره اوس پتا مس کې نه دا مانه نه درک شوې ده ما دی ازادي رادیو نه داخله ده چې ما دا پیغام نشته اوس پاري کچیر دا غږ د ما را خپل وري یکم دو سانډیوال زمونه وری نو ماته دې په دې شماره زنګ وایي 0 اویا 1 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 اویا
نویشت نه سو شپک سلی و سلام.
السلام علیکم، زمون بیا دبل دوات میزان دور سلی سکا علی کنی و محترم زغان ما یو لکی ورور مبلا په نامه دی دبریا میا چې ما سره کومره وطر دی خو ورته هیڅ چاره درک نسی د کوره وطه هیڅ نه کاجی اغوستي وه اوس تقریبا د اتو سل ودی چې هر چاته معلومات دی مبلا ما د دې په شماره باندې اړیکه ونې چې صفر اویا پنځه دېرش یو اتیا اته دوه سوه څلور دېرش دا به مو د مسلمانۍ له مخه ډېره مهرباني وي. د خدای په نامه
السلام علیکم، زما نوم احمد اکمن ولایت اګریشتو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور دی چې د جانان په نامه تقریبا پنځلس یا شپاړس کاله چې د کوره څه ورک دي نومړ نو زه په نو د مرګ معلومات چې څنګه د ژوند معلومات هر مسلمان ورکړه د پکړ معلومات یا زما خپله دغه اوري نو دا زما شمېرې ته د زنګ وي صفر وه بیا صفر وه نه دوه څلور دوه نه څلور دا مې د ټلیفون شمېره ده. نو کارم سوري د پکړ معلومات کلمې ته د زنګ وي د بنا کار زوی ماسم بنا کار زوی او شاباز اکل مسید د ګریش ولسوالۍ اوسېدون کړي او سلام کوي احترام.
علي سلام علیکم، زه محمد داوود لکندار له ولایت نه د ډنګ ولسوالۍ نه دا پیغام د تطویش دم زما د زمان دی وکتی د شپږم میاشتې چې مطلب درک ستاره سره نه دي ځکه درک چې درک نه کوي معلومات نه راکوي دي ار مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري په دغه شماره دی بیا څنګه راټولې دي ورته د الکان نشانه درته وایم شما مو چې د شلو کالو دی جګنره الک تا د مخه شنه کا جواب دی انسان لا چې د پنځه کالو دی ار مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري چې تلیدلې په دغه شماره دی څنګه راټولې چې پرازیا چلور دیش پولیس چلور شوا درې پنځه شماره یې ورته تاسو ته چې پرازیا چلور دیش پولیس چلور
سلام
ارمه سلام علیکم زره خانم ما یو ورده د فرل سکاله کیری چورګ دی خانمد نیلی خان میلی او دا تعال الله ورانه دی دا تعال الله زی دی فرل سکاله کیری چورګ دی سمته نه له ژوند نه د مال اتاستا او ورته یا د مشکل شغه یا ورته مال ما سمته خبر راکی السلام علیکم
قدر مون اوریدم د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او سوکالي غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1.